په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو اوریدونکو د بلې غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پرونه یو ساته خبرونه کې به په پاکستان کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو، د یاد ملک د سیاسي حالاتو، د امریکا انتخاباتو او په خوست کې میشت وزیرستان کډوالو ستونزو ترڅنګ یو شمیر سیمه ییز او نړیوال راپورونه به واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه چې بوریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي. لومړی د مهمه خبرونو سره ټکي. پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14مه به د تحریک غړي ګوندونه داسې تړون لاسلیک کوي چې لمخې به یې د تحریک چاري منظم کړل سي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ او تنه وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي. او په بیلاروس کې د حکومت ضد احتجاجونو پر مهال تر زر زیات کسان نیول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک وای د نومبر پر 14مه به د تحریک غړي ګوندونه پر داسې یو تړون لاسلیک کوي چې لمخې به یې د تحریک چارې منظم کړل سي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې د نورو ګوندونو د مشرانو او استازو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند مشارک چیرمین آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف هم د ویډیو لالاري برخه اخیستې وه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په دې لړ کې به لومړی د نومبر پر 14مه د تحریک مشران مشورتي غونډه کوي او پر 14 نومبر به دا تړون لاسلیک کیږي. د افغانستان په برمل او ګلانو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې د خپل سیمو ته ستانه کړل سي. د دې کډوالو یو مشر حاجي عبدالرزاق د نومبر پر 8مه نیټه مشال رډي ته وویل چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري. دوی ویل دوی د پاکستان له حکومت نور هیڅ نه غواړي، یوازې دې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. د شمالي وزیرستان چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د دې کډوالو د راستنولو لپاره نور ټول انتظامات شوي دي، بس یوازې دې ته انتظار دی چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونه د سیمې له وسلوالو پاکې وګرځوي. د شمالي وزیرستان دا په زرګونه کورنۍ له هغه وروسته د افغانستان خوست ته کډه شوې وي چې د پاکستان پوز د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ او تنه وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده د نومبر پر 8مه مشال رډي ته ویل چې په وجلسو کې دوی مرمۍ او 15 ماشومان دي. د په وینا په ټپي سو کې هم څلور ماشومان او دوه نوی نارینه دي. د زیاته کړه چې دا مرګ ژوبله هغو درو مرمۍ اړولې ده چې د په وینا وسلوالو ماښام مهال 15 بجې د غزنی د مرکز په نوآباد سیمه کې توغولې وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په بیلاروس کې د حکومت ضد احتجاجونو پر مهال تر زر زیات کسان نیول شوي دي. د ویاسنا په نامه د بشري حقونو ډلې ویلي چې پولیسو د نومبر پر 8مه 1024 کسان نیولې دي. په نیول شوو کې لږ تر لږه شپږ خبریالان هم شامل دي. د نیول شوو کسانو زیاتره په پلازمېنه منس کې نیول شوي دي، چیرې چې د جمهوریت مارچ په نامه لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. امنیتي ځواکونو مظاهرچیان د ښاروالۍ مرکز ته له غونډ راغونډېدو ګرځولي، یو شمیر کوڅې تړلې او د ښار په مرکز کې یو شمیر ځایونه په ولکه کې اخیستي وو. په نورو ښارونو کې هم د احتجاج او گرفتاریو خبرونه ورکل شوي دي. دا په بیلاروس کې درې میاشتې وړاندې تر سرسویو لانجمنو ټاکنو څخه وروسته پر لپسې 14مه یک شنبه و چې خلک له الکساندر لوکاشینکا څخه د استعفا او له سره د انتخاباتو غوښتلو لپاره راغونډ شوي وو. په عراق امنیتي او د صحت څانګې چارواکي وایي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې بلې ډلې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې لږ تر لږه 11 تنه وژلې دي. دوی وایي چې وسلوالو دا برید د نومبر پر 8مه ناوخته هلته د څار پر یو داسې ټاور کړی دی چې چار یې د حکومت ملاتړ لرونکي قبایلي ځواک لخوا پر مخ وړل کېدی. په دې برید کې لږ تر لږه 8 تنه نور ټپي شوي هم دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري.
پا
په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا په مثبتو کیسونو کې اضافه روانه ده. تفصیل به درکو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت په ضد به خپل تحریک نور هم منظم کوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 13 نومبر کو سٹیئرنگ کمیٹی کا اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو سٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
د خوست په ګلان کیمپ کې میش د وزیرستان کډوال واپس خپل ملک ته راتلل غواړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې ته اپیل دی ظلمه په کیمپ کې میش دی دا و کولا تیر کړل. نن مې دا ته اپیل دی چې پاکستان دا میش د خپل وطن ته بدل کو.
د خیبر ضلع لوبغاړي له حکومت د اسانتیاو غوښتنه کوي.
زه ما کچرته دا سہولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکو او مونږ به په نامه پکیږي د خیبر ډیسټریکټ او د پاکستان.
او د تلسیمیا مرض نه بچ کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت سره هم راپور لرو. له دې او ځینې نورو راپورونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا کیسونه چې کوم دي په هغې کې اضافه روانه ده او په 13 ساعتو کې 4500 نه زیات کیسونه چې کوم دي هغه مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي او دغه شان 400 او 400 کسان چې کوم دي هغه د کرونا وایرس نه بیرته رغېدلي هم دي. دا چې مجموعي شمیره په ملک کې څومره ده، څومره کسان ترې رغېدلي دي، حکومت حفاظتي انتظامات چې کوم دي هغه کړي دي، نو په دې حق له دا وخت را سره اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موجود دی، هغه سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو.
ډیره مهرباني ستاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب، کدار ته ویوي چې دا کیسونو کې یو وار بیا اضافه روانه ده، نو شمیره څومره تر رسیدلې ده او پښتنه ده چې حکومت له خوا څه هلې ځلې کیږي لګیا دی د دې مخنیوي لپاره؟
اول کولار شو د تازه شمیرې چې د حکومت له خوا نن جاری شوې دي، نو هغه تر مخه تیر سلی رشتو گینتو کې 1,500 نوې کیسونه د کرونا د متاثره خلکو هغه درج شوي دي او نه کسان مړه شوي دي په 1,300 گینتو کې. او دا وخت چې په پاکستان کې کم خلک یعنی اکټیو کیس چوته وی چې داخل دي، علاج روان دی، غاتل زره نه سوا یو اتیا دی. ګوره دا په خپل د مخکې نه وزیر اعظم سو وردا خبره کړې و چې دا سه احتمال امکان شته چې په یخنې کې دا لهر د کرونا یو وار بیا راشي او هغه خبره درست ثابتېږي، ځکه چې کدا شمیرا لږ د موسم چې کله ګرم و دا به 200-300 ته کم شوی و، لکه نوې کیسونه به چې راتله، لیکن دا اوس زرګونو ته یو وار بیا ختللی. او د 1300 ورځو اگر تناسب وګورو په کیسونو کې نو زیاتیږي. او نن چې کم یو نن یو په اسلام آباد کې وغونډه شوې ده د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر چې د ټول ملک په پاکستان کې د ټول د کرونا د نظام د نگرانی نوې کیسونو درج کول، ټیسټونو ټول شیان، نو دې غونډې ته نن ویل شول چې اوس په پاکستان کې او خاص کر په لویو ښارونو کې چې اسلام آباد هم پکې شامل دی، د نوې کیسونو هغه تناسب چې دی فیصدی کې هغه 4.15 دی. او مخکې دا چې کم شوی و دا به د 2 هم کم وو، او که ډېر به نو دا 2 شاوخوا کې به و، اوس دا 4 هم زیات شوی دی. او بیا ښارونو کې دا کیسونه مخ په زیاتېدو دي، اسلام آباد پکې شامل، لکه نن نه د اسلام آباد په ځینې برخو کې یو وار بیا لاکډاون دی او لارې بندې شوې دي. G9 پکې دی، G10 علاقه پکې ده، G6 علاقه کې ځینې برخې دي. نو دا اولوی علت او وجه دا ده چې ولې دا کیسونه یو وار بیا مخ په زیاتېدو دي، هغه د خلکو لخوا چې کوم د حکومت یا د اپریشن سنټر چې دی چې کوم هدایات ورکول کیږي چې ماسک اورې، ماسک اسلام آباد کې اوس ویل کیږي چې 100 روپۍ جرمانه باندې کې چار دغه در، لیکن موږ چې ګورو په اسلام آباد کې یا په نورو ښارونو کې څوک د حکومت دغه هدایاتو ته بالکل هم توجه نکي. اوسې خوست جن نارمل شو.
طاهر خان صاحب، طاهر خان صاحب سره یو پوښتنه ما هم دی حواله سره یو کول غوښتل، لکه څنګه چې تاسو ویل چې حکومت د اکتوبر 13 نه ماسک چول لازمی کړل، بیا د جرمانو خبره هم وشوله، او د صحت وزارت چې کوم دی یا NCOC چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې او موږ به جرمانه بم لکه انتظامیه لګي، نو آیا داسې څه کیسونه ریپورت شوی دي چې حکومت چې دا کمی فیصله کړي په دغه عمل درآمد کړي او خلک یې جرمانه کړي یا څه نور څه سزا ورکړل شوی چې څوک د احتیاطي تدابیر باندې عمل نه کوي؟
تر دې وخت داسې هیڅ یو کیس رپورټ شوی نه دی، نه د حکومت لخوا خبره شوې ده، نه په ښارونو کې د مقامي انتظامی لخوا شوې ده، نه د پولیس لخوا شوې ده چې دوی په دغه جرم کې څوک جرمانه کړي دي یا د نیول شوې خبر د نیول کېدو خبره کېده. هیڅ یو کیس د هیڅ یو ښار نه تر اوسه پورې سره د اسلام آباد چا نه دی رپورټ کړی چې دغه هدایاتو د نه منلو په جرم کې. لیکن دلته یو مشکل بل دی، هغه مشکل دا دی چې په پاکستان کې نن سبا د اپوزیشن لخوا د حکومت لخوا لوی لوی جلسې کیږي په ښارونو کې، او په خپل باندې لکه اوس په سوات کې د پی ٹی آئی یو لوی جلسه وه چې وزیر اعظم په وطن ورغلی څو ورځې وړاندې، او بالکل خلک یو بل سره نږدې ډېر رګڼه ګوڼه وه او هیچا د ماسک تصور نه و په هغه جلسه کې. او دغه رنګ د اپوزیشن په جلسو کې هم دغه حال دی چې ډېر زیات خلک پکې وي لیکن هیڅ څوک هغه ته اپام نه کوي. لیکن د اپوزیشن کو د حکومت بیا زیاته ذمہواری جوړیږي، ځکه چې حکومت بیا خپل وزیر اعظم بیا وزیران بیا د ایم سی او سی دا کوم سنټر دی نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر دی کې چې کوم ذمہوار خلک ناستی، د دې د امر زیات په حکومت ذمہواری جوړیږي. لیکن زما خیال دار چې هیڅ څوک د دې خیال نه ساتي، نو دغه وجه ده دا اوس ځکه چې جون خو نارمل شو، تعلیمي ادارې خلاصې دي، کولاو دي، دغه رنګه مسجدونو کې یو سره زوړ نظام لکه هر ځای ګڼه ګوڼه وي، لکه دغه بې احتیاطۍ له وجې دا کیسونه زیاتی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب معلومات را کولو نه. اوریدونکو داو د اسلام آباد نه زمنګ همکار طاهر خان چې تاسو ته د کرونا په حواله سره معلومات درکول چې په تیرو څلیری ساتو کې شپاړس نیم سوه کم نوی کیسونه چې دی هغه مخې ته راغلي، او دا شان په پاکستان کې د متاثره کسانو مجموعي شمیره چې کومه ده هغه 3,04,809 ته رسیدلې ده، چې پکې 6,901 کسان چې کوم دی هغه مړ شوي دي، او 3,18,801 کسان چې کوم دی هغه بیرته رغېدلي هم دي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، رازو یو رپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټلویزیون د مشر په ضمانت د خوشی کولو درخواست منظور کړی دی. میر شکیل الرحمن لتیرو شاوخوا اتو میاشتو راهسې د درغلی په تور په زندان کې دی. هغه د مارچ په 12 نیټه د پاکستان احتساب قامی ادارې نیب د لاهور جوهر آباد ټاون په پلاټونو کې په غیر قانوني توګه د رعایتونو د ترلاسه کولو په تور نیولې وو. د خبریالانو سازمانونه او د ټولنیزو رسنیو فعالان د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د نومبر په 9 نیټه د جیو او جنگ ګروپ مشر مدیر میر شکیل الرحمن د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه، او پر دې موقع د هغه وکیل امجد پرویز د نیب لخوا د جوړې شوې محکمې پر مختلفو اړخونو عدالت ته خپل قانوني دلیلونه او معلومات وړاندې کړل. هغه دریس خپل کړ چې د میر شکیل الرحمن لخوا په ترلاسه شوو پلاټونو کې د پاکستان خزانې ته یو روپۍ تاوان نه دی رسیدلی. تر اوریدنې وروسته عدالت د هغه په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ. تر دې وړاندې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړی و، چې وروسته میر شکیل الرحمن دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. نوموړی د مارچ په 12 نیټه د احتساب قامی ادارې نیب گرفتار کړی و، او پر هغه تور پورې کړی و چې د 1988 کال کې د هغه وخت وزیر اعلی نواز شریف څخه په جوهر آباد ټاون کې په مځکه کې غیر قانوني رعایتونه ترلاسه کړي ول. جیو ګروپ او د خبریالانو سازمانونو د عمران خان په مشرۍ حکومت تور پورې کړی چې د صحافت ازادي د لمنځه وړلو په خاطر میر شکیل الرحمن نیولی دی، خو حکومت تل د داسې تورونو له جواب ورکولو ډډه کړې. البته وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په مختلفو موقعو ویلي چې دوی د رسنیو او بیان ازادۍ احترام کوي. د میر شکیل الرحمن له نیولو سره سم د پاکستان خبریالانو سازمانونو، مدني ټولنې، د خبریالانو نړیوال سازمانونو، د دې هیواد وکیلانو اتحادیې، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اندېښنه ښودلې وه. د خبريالانو سازمانونو اپوزيشن ګوندونو او د ټولنيزو رسنيو فعالانو د سپريم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر 9 نیټه له مشال اډيو سره د مرکې پر مهال د سپريم کورټ ته دی ګام هرکلی وکړ.
زمش خو ګوره دا ډیر یو ښه خبره ده په دادا په عدالتو چې دی د خلک زموږ سیول سوسایټی د دوی به ډیر اعتماد به ډیر زیات سي. ګوکې موږ دا موږ شکیل سره موږ ډیر ګیلې لرو، موږ شکیل سره زموږ ډیر جنگ پاتا دی، زموږ ډیر سټرګل دی او د غستا دغه خلاف او محاذ دی حقوق د پاره، ازادي صحافت د پاره، ورکر حقوق د پاره. مگر موږ دا دغه دغه نه کوو چې هغه یو مالک چې یو اونر چې دی دغه خلاف دغه سټیپس دغه کی او قرار قرار چې دی پریس بلډوز کی.
د رسنیو د ازادۍ یو بل پاکستانی سازمان فریډم نتورک هم د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی. سازمان د نومبر په 9 نیټه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا فیصله له هغه وروسته راغلی چې د بی پلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف د تیرې جمعې پر ورځ د امیر شکیل الرحمن د خوشي کولو خواست کړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز جنرل سیکرټري احسن اقبال امیر شکیل الرحمن ته مبارکي ورکړي او ویلي چې هغه په کوم جرأت سره د پوینا د عمران خان د فستایت مقابله کړي، هغه د رسنیو د ازادۍ د تحریک یو روشانه باب دی. نوموړي په ټوئیټر باندې لیکلي د جبر او انتقام سیاست رسواسو او حق او انصاف وګټله.
د عبدالحی کاکل رپورٹ مواوریدو چې د پاکستان سپریم کورٹ د جنگ او جیو ټلویزیون د مشر امیر شکیل الرحمن په ضمانت د خوشی کولو په اړه. رازو یو بل رپورٹ طرف ته، په اسلام آباد کې تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو د غونډې وروسته فیصله وکړه شوه چې د نومبر په 14 او 14 بعد د حکومت په ضد رایوځي شوی ګوندونه به یو مشترکه لوزنامه یا میثاق جوړوي او د حکومت په ضد به خپل تحریک نور هم منظم کوي. بلخوا حکومتي وزیران په بیا بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه د ځان بچ کولو لپاره رایوځي شوی دي. نور تفصیل زمنګ همکار غلام غوس را کوي.
مولانا فضلالرحمن وایي چې د حکومت رانسکورولو لپاره دا فیصله وشوه چې د خپل تحریک د نور منظم کولو لپاره به د نومبر په 14 او په 14 دوه نورې غونډې رابللې کیږي چې به پکې یو مشترکه لوزنامې ته حتمی شکل ورکوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے، 13 نومبر سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا.
په یو میثاق یا مشترکه لوزنامې کولو اتفاق وشو. په 14 نومبر به د سٹیئرنگ کمیټۍ اجلاس وي او ټول ګوندونه به د مشترکه لوزنامې لپاره خپل وړاندیزونه ورکوي او د ټولو د وړاندیزونو په رڼا کې به یو متفقه لوزنامه جوړیږي او هم په اسلام آباد کې په 14 نومبر به بیا د سربراهانو په کچه په اجلاس کې د سٹیئرنگ کمیټۍ سپارښتنو ته حتمی شکل ورکوي.
سربراہی اجلاس ہوگا جو سٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
مولانا فضل الرحمن نا دریزل دا پیپلز گوند دا مشر بلاول بوٹو دا یو روستی مرکی پا تناظر کی پختن وشوا چی پا جلسو جلسونو کی دا اسٹیبلشمنٹ دا ٹکی پا کارولو یا نیخ پنیغا دا پوزی مشرانو دا نمونو اغیستلو پا آڑا د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنز د راپورته شوی اختلاف په اړه څه وشو. نو په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے.
دا ستاسو رسنیو د دینه مسله جوړه کړی ده. ټول په دې خپو هیږي چې کله اسټابلیشمنت یادیږي نو د دینه مراد څوک وي، نو څوک په واضح ډول او څوک په غیر واضح ډول یادوي، نو دا خو هیڅ مسله نه ده. موږ د ادارو احترام کوو، خو که په سیاستدانانو کې د یو تن نوم یا د وزیر اعظم یا د صدر نوم اغیستل کېدای شي، نو د ادارې د یو تن نوم اغیستل داسې څه د جرم خبره نه ده.
وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے، صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے، تو پھر ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی جرم کی بات نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن وویل چې کده پی ڈی ایم په جلسو کې سب بد پیخه رامخی تشوا یا سوک سیاستوال وجل شو، نو ذمہ واری به په حکومت او په ادارو وي.
اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا.
په غونډه کې د هیواد د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په هغه بیان هم احتجاج وشو چې پکې یو اړخ ته هغه د منلی و چې ولی په تیرو وختونو کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشران او کارکنان وژل شوي وو، او بل اړخ ته یې مسلم لیگ نون ته دړکه ورکړې وه چې که هغوی داسې کوي نو په راتلونکي وخت کې به د هغوی خلک هم وژلې کیږي. نو که څه هم سانحه وشوه یا د جمهوري تحریک په جلسو کې څه بده پیښه رامخې ته شوه، نو هم دوی به یې ذمهوار وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبي اختلاف د ګوندونو مشران ځان د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزې شوي دي، او په جلسو جلسونو کې د هیواد د پوز او نورو ادارو په ضد په خبرو کولو سره دا ګوندونه د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشران وایي دوی د موجوده حکومت رانسکورول واړي، او په هیواد کې د نوي انتخاباتو ترڅنګ د حکومت او حزبي اختلاف لپاره یو شان د احتساب نظام جوړول واړي.
غلام غوس رپورټ مو اوریدو چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت پر ضد چې کوم دی تحریک چلوي داغه په حق لو. یو بل رپورټ دراوړو د باجوړ ماموندو د دغه قبیلې د خلکو ترمنځ د لانجو او جنگ جګړو د هواري لپاره مصالحتي کمیټې جوړې کړې دي. د دوی په وینا چې د سیمو خلک یې نه صرف د قانون سره نابلد دي بلکې غریب هم دي، او نه خو دوی د عدالتونو خرچونه پوره کولای شي او نه بیا دوی د لانجو هواري ته اوږد انتظار کولای شي. بلخوا د باجوړ حکومتي غړو هم د دغه جرګو ستاینه کړې ده او وایي چې د جرګو معنی هیڅکله دا نه ده چې ګنې دا د عدالت متوازی یا مساوي کومه بله کمیټې ده. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د باجوړ پنځو قبیلو د خپل منځي لانجو د هواري د پاره کمیټې جوړې کړي، او دغه کمیټې به د قانوني عدالتونو او تانو نه بهر د خلکو ترمنځ سولې راولي. د کمیټې مشرانو ویلي چې په یاد ضلع کې د پاکستان قانونونه په نږدې وختونو کې غځېدلې دي، نو خلک ورسره نابلد هم دي، او بل دا چې د دوی ترمنځ لانجو هوارولو کې د خلکو خرڅونه او وخت هم زیات لګي. پرون په غاښینومي سیمه کې د ماموندو د پنځو قبیلو لوی جرګه کې ویل شوي چې هر قبیله به د خپلو خلکو ترمنځ لانجې هواروي، او که هغوی ناکامه شو نو بیا به د ټولو قبیلو ترمنځ جوړه غټه کمیټي ورزي او روغې به کوي. ډاکټر خلیل الرحمن دغه کمیټې غړی دی، او د مشاد رډیو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانوني عدالتونو احترام کوي، خو دوی په خلکو غږ کوي چې که یو څوک عدالت ته ځي نو هم ټیک ده، او کبیا په قابل کمیټې خپل جرګی کول غواړي نو دوی دغه جرګو ته هر وخت تیار هم دي.
دا زمونږ یو آئینی او قانوني حق دی چې زما کومه مساله پیدا شي دا زما خوخه ده کزي عدالت ته ورن پټیک ده کا عدالت ته نه ورن، او باری په یو دوا مسلمانانو باندې هغه ځال کوم نو په دې کې زه آئینی او قانوني حق لرم، او دا زه په دې وجه باندې وامه چې بار ته مو مساله حل کیږي نو دا ډیره په اسانه باندې حل کیږي، بلکې زمونږ یو رواج دی دا غي مطابق حل کیږي، بلکې په علاقه کې
د ماموند لخوا جوړ شوی دغه جرګي په وړو پنځو قبیلو مشتمل دي. ماموند باجوړ په مغربي پول آباد سیمه ده چې د پولی پور غاړه ترې د کونړ، چینار او مروره او نور سیمې آباد دي. په پرونه جرګه کې د ماموند واړي قبیلې سلیمان خیل، بادین خیل، خلوزی، یوسف خیل او عمر خیل هم شامل وو چې په کې دغه قبیلې مشران وویل چې دوی به د هر رقم سیاست نه بغیر د خلکو روغې جوړې کوي. د مینې سیمې اوسیدونکي ملک یوسف خان مشال رډیو ته وویل
بهترین کار دی که زه ته ووایم نو ما پخپله بانمدار اوس ما سه دوه جرګې دي، نو که هر سړی داسې په اخلاص سره او په ایمانداری سره کوشش وکړي نو د خلکو تنازعات هم ختمېدی شي، د خلکو ته بیا سهولت هم ملاوېږي، خو چې دې تعلق حکومت هم رسمي غوندې اهمیت ورته ورکړي.
لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا په قبایلي ضلعو کې د ډیسټریکټ ریزولوشن کمیټي او د بیوروکراسۍ یا کمشنرۍ انتظامیې لخوا الټرنیټ ریزولوشن کمیټي جوړه شوې وه، او دواړو کمیټو ته دا اختیار و چې دوی ته که یو چا خپل درخواست ورکړ نو دوی به د یادو ادارو په نگرانۍ کې د قومي خلکو لخوا د جوړې کمیټې په مرسته اورېدنه کوي، او که هر څنګه لانجه وي هواروي به. نو هم د خلوزو سیمې اوسیدونکي سلطان وایي چې دوی هم د سولې د کمیټو ستاینه کوي.
زمنګا مسله د جرګو د لارې حل کیږي، منګه په جرګو باندې باچایان هم ټاکلي دي، په جرګو باندې بل ته خلک مړی معاف کوي یو بل ته، بل دا خبره ده چې دا یو اهم قدم هم دی، بل زمنګا خپل روایت به په خپل ځی پاتې شي، ګوندي به پاتې شي، کوم روایت چې زمنګا منځه تللی هغه به واپس راشي.
د باجوړ نه حکومتي غړو هم د دغه کمیټو جوړولو ستاینه کړې ده، لکه د قومي اسمبلی د غړي ګلداد خان نه مې وپوښتل چې آیا د خلکو په قانوني عدالتونو اعتبار نشته یا دوی ته د قانون نه زیات خپل د جرګې رواج غوره دی، او که څنګه چې د لانجو هوارولو لپاره کمیټې جوړې کړې.
نو د دې خبره نشته چې دا د عدالت په مقابله کې جوړېږي، خو ما د څه ویل چې پښتون ژوندی دغه جرګه نه ورکېږي،
او دغه جرګه چې دا دغه به موږ سره سره د عدالت دې ته په ښه سترګه ګورو، ځکه چې دا زموږ یو کورنۍ یو لاره ده چې هغه بغیر وکیل ده، بغیر پیسو ده، او هغه سړي ته په انصاف میلاویږي. دغه د جرګې یو پاور زموږ سره شته.
د جرګې د مشرانو په وینا چې دوی پرون دغه کمیټه اعلان کړي او ممکن ده دوی ته اوس د خلکو لخوا د لانجو د هواري ویناګانې کول شروع شي، خو دوی دا هم وویل چې د دوی سره موجوده وخت کې هم د خلکو ترمنځ د جرګې او یا درخواستونه شته، او دوی دغه لانجې بغیر له کومو پیسو او بغیر له وخت ضایع کولو د جرګو د لاندې هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ویډیو اوري. د خوست په ګلان کیم او شاوخوا کې میش د شمالي وزیرستان نه به کورشو کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره د خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا زر بیا زب عملیاتو پیل سره سم دوی به کورشي وي او شاوخوا وو کلون نه په کډوالۍ کې تیر کړل. نور تفصيل د عمر دراز وزیر ناورو.
افغانستان خوست ګولان کیمپ او خوشا کې میشته د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي. د تاخیلونه به کور شوی خوست ګولان کیمپ کې میشته حاجی ملیټ خان وای چې پاکستان حکومت ته نور ورستانه کړي، نور په غوښتنو هم ستړي شوی. وزیرستان مشران دې هم د دوی غم وکړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې وتا اپیل دی، ولوم پکم کې میږي دا وکول تیر کړل، بار بار جلګور وکړي، بار بار لازینا سره وکړو چې میږي یار دې تخلصاوي، خاصې مراسته میشته نه ملایويږي. نرمې دا وتا اپیل دی چې پاکستان دا میشته خپل وطن ته بدل کو، بدن از یوتا ظلم نر سره کو، انګیر مانډې پرې د زوی پرې دا جلګور وکړو خو کیسار تا کو سرمانی نه. وزیرستان واغه تا میش دا اپیل دی و مال کونتا و مشرونتا و لیډرونتا چې دا غا د میش یار در تخلص کو، پدان از یوت چې سوده شي بیا پدان از یوت میشته تکلیفي.
ملک حاجی عبدالرزاق وای د ژمی یخنی موسم پیراغله، خو د یخنی د مخنیوي لپاره سهولتونه نه لري.
میشتا دا غلام خان یار خلص کو در زیوت کډوالۍ ژوند تیر کو شان. شمالي وزیرستان مشرون دی عادت امیر دا اپیل دی چې دای دا امیر په تکلیف په غوند غاور وکو، سوډر بندر راوند زمي در مندر راوند در زیوت سوډا دا لدا څه تنظیم نوستا چې میر وخت کې تیر کی لگا ری پي نوستا چې میر څه شر تا په وکی کې چې په جوړی کې هزار د زمیر تا غلام خان بندر خلص شي.
د داتا خل مایزر سیمه اوسیدون کې میر عباس خان چې افغانستان کې د کالونو نه پکړوالی کې میشته وای لسخت توستونز سره مخ دی. ماشومان او مرمنه هم خپل کله کورونا یادوي که حکومت یې نور غم وکړي چې خپل کورونا آباد کړي.
میز شپږو کوله پکړوالی کې تر څو چې پدانه دلی میشتا تاریخ وټا کی بل دی میش کیم بل باشتای د خپل وطن پرموند چې میشتا د ګلم خون یار کله خلصيږي زهنای بیمورای ولاګی دی چې میشتا یو تاریخ وټا کی بل میشتا چې بیمور وروشي د وزینا بانی تاش په تاسو په تلا زر ری په خرچا پیرچی میژغه مخانویني دلا داس خلک شته چې د ډوړې مخانویني چې میشتي پدانه دوله چې ونه زوروي بل بس په تعلیم استریږي زمای سوړه د پمیش چې څو ترتیب دي میسر نهسته او وطن څنګه وکړ ټول پاکستان هوکلر ده چې میش د زمي پروګرام دلا میسر نهسته.
کلامو چې پدې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پختل، نو دوی وویل چې افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوالو واپسی دوی د خپل طرف نه هر څه مکمل کړي، څنګه هم چې د دوی د سیمو کلیرنس ریپورت امنیتي ځواکونو لخوا ورکړل شي د دوی د واپسی بل بهیر لپاره چمتو دي.
بالکل امیر صاحب پر کې لمن کې ګلونه کین کې کین برمل کې چي دي سمرا د دوی تعداد تای سمرا د دوی فامیل دی دغه ډیټا مکمله د میز انتظامیه باندې چې تیمه وا زموږ دی امیش کمپلیټ کړی دو هغه سمری مو جوړ کړی دو هغه مل ازل دو مخته اوس دغه کلیرنس ته انتظار دی او ان شاء الله هغه ملو هزار وشي د نه پاسو د دی ریټرن بیا کیږي هغه فیصله وشي چې د یو چیرته په خلک پر کلیه ته واپس کوي یا په کیم کې سوتی د نه پاسو د دی واپس شروع کیږي.
2014 لسم کال زر بیا زب عملیاتو لکابلا لکونو خلق به کورول چې اوس د حکومت په وینا 90% نه زیات بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي، خو د حکومتي شمیرې تر مخه لا هم 15,000 کورنۍ په پاکستان او خواوشا 5,000 کورنۍ افغانستان کې میشتې دي چې واپسی یې نه دی شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. بریوال کاکړ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
پاکستان جمهوریت تحریک وایي د نومبر پر 14مه به د تحریک غړي ګوندونه پر داسې یو تړون لاسلیک کوي چې له مخې به یا د تحریک چارې منظمې کړل سي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. مولانا فضل الرحمان وویل چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. د افغانستان په برمل او ګلانو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی دې خپل سي متستانه کړي. د دې کډوالو یو مشر حاجی عبدالرزاق د نومبر پر 8مه مشال رډیت ویل چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري. دوی ویل دوی د پاکستان له حکومت نور څه نه غواړي، یوازې د دوی خپل سي متستانه کړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ وطن وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د نومبر پر 8مه مشال رډې تو ویل چې په وجلسو کې دوی مېرمنې او 15 ماشومان شامل دي. دوی ویل دغه مرمۍ وسلوالو غرزوبلې وي. تر اوسه چا د دې ذمہواري نه ده منلې. په بیلاروس کې د حکومت ضد احتجاجونو پر مهال تر زر زیات کسان وژل نیول سوی دي. د ویاسنا په نامه د بشري حقوقو ډلې ویلي چې پولیسو د نومبر پر 8مه 1024 کسان نیولی دي چې په نیول سوو کې لږ تر لږه شپږ خبریالان هم شامل دي. او په عراق امنیتي او د صحت څانګې چارواکي وایي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې ډلې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې لږ تر لږه 11 تنه وژلي دي.
لاند خبرونه مو مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکل درته وړاندې کړل. راځو یو بل رپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن بعد راتلونکي کال د جنورۍ په 6مه سوګند پورته کوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا نوې منتخب شوی ولسمشر به د پاکستان او افغانستان په اړه څه تګلاره ولري؟ زمونږ همکار منور شاه د بارانو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک نه په مرکه کې دا پوښتنه کړې، نو په جواب کې نوموړی وایي
ولس مشر بدلی کی لگیا دے و امریکہ کی دا بدن یہ جمہوری عمل سر رغلے انقلاب نظر آگلے امریکہ یو خواتا ہوا اس کو بالکل سے بلا رکھ دلا رہا ایکسٹریم فرق نہ رہا جی اور فورن پالیسی کی دواروں پاٹو فرق تھا تو لگ لگ اس نے لگ فرق ڈال دے جی ڈیموکریٹ او جو بائیڈن کی دے اور کمالا ہارس دے دئی ذاتی تو بانے ہیومن رائٹس حوالے سے اور جمہوریت حوالے سے لگ گیا زور ورتا ہے دامن کی لگ گیا زور ورتا ہے جانے دے کہ پھر بس جمہوریت دے نو ڈیرا لاؤ جن دے نو بس فوجی نہ بس ہے جاتے نہ ہو لگ ان سے کس با خواتے دی دی ریپبلیکن ٹرمپ دے خواتے دما اہمیت نو
ډاکټر صاحب د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایدن بریا د پاکستان لپاره سمانه لري.
افغانستان کې کوم امریکایي پالیسي څه فرق راځي لازمان به هغه په پاکستان مسر کوي. یوازې ځان ته پاکستان سره بیل تعلق او انډیا سره بیل لو دا ټول یو بل سره تړلي دي. کوم څه پالیسي کې فرق راځي نو پاکستان باندې به لازمان فرق راځي. کوم پاکستان سره فرق راځي نو افغانستان باندې به راځي. چې اوس اخواته فرق را دی پاکستان اثر را دی کو فرض کا آغا دومره په منډه ندی او طالبانو باندې آغا پریشر زیاتی دی افغانستان هغه متل دواړه وتل واړي خو کو بایدن ول ځړی چیرې طالبانو ته دا دومره چې هر څو کم وخت کې بخلی شي وي دا څه نه دا نو پاکستان باندې به پریشر زیاتی دی وا پاکستان بارکه هم ټیک دې ټکو مدری ان ته پسې نو سم موجوده ده د هومن رائټس وایلیشنز لپاره کې کنسرن او سم ښه دا به آی ثینک ا بیلانس کې دا به وخت ځای.
ډاکټر اعجاز خټک صاحب د جو بایدن ولسمشر جوړیدل با په دیسی مساسرات لري.
ایران سر د امریکای تعلق څنګه جوړیږي اوب هم پاکستان د پر امپلیکیشنز لري. نو پاکستان خو دا بیا دا کوم انډیا ځل ته نو ټریډیشنلی ډیموکرات انڈیا خواتا زیاد جو تیل سے لڑے لوں جانے لیکی بس آئی انڈیا سے رو پاکستان زنی کا والا ایسی نہیں معمولی تیل انڈیا خواتا زیاد لڑے لوں ریپبلیکن تا اس فرق نہ پڑھو دے پاکستان انڈیا ڈیموکراسی نون ڈیموکراسی خو بیا ریاد لڑل دا پاکا گورو بدا انڈیا کے دے وقت کے کلا انڈیا خواتا تیل امریکی لڑے لوں آو کے نہرو اندرا گاندھی کانگریس یا سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا یو امیج ہو اس انڈیا امیج مودی دے مذہبی انتہا پسند آئی ہے او کشمیر کی ہیومن رائٹس کے موالے سے یہاں کبھی آگا بہم اثر گئی جی سر بگوری پاکستان چین سی پیک اور تعلقات حوالے سے ریڈیکل فرق نہیں ہم کو دادا سے پاکستان مانے بلک پریشر دیا کیجیے
د منور شاه مرکه مو اوریدله چې د بارانو چارو پو ډاکټر اجاز خټک سره یې کړی و. هم د امریکا انتخاباتو کې به پاتې شو. په امریکا کې شو انتخاباتو کې ډیموکراتیک ګوند 200 نه زیات الکتورل ووټ په ترلاسه کولو سره جو بایدن د امریکا نوې ولسمشر منتخب شوی او کاملا هارس چې د نوموړي مرستیاله د هغې هم بری ترلاسه کړی. زموږ همکار شاهین بنیری د کاملا هارس په حق دا یو رپورټ تیار کړی. راځئ چې وایو.
جو بایدن د کال 2000 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د کالیفورنیا سینیټر کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه غوره کړې ده. خو دا سینه ده چې ګنې هغه دا پریکړه لوړاندې کړې وه. کله چې ډیموکرات ګوند د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان غوره کول نو هاریس د بایدن په مخالفت کې ولاړ وو. د سپین پوستو په سکولونو کې د اقلیتي زده کوونکو د زده کړو په اړه د بایدن په دریز سختې نیوکې کړې وې. بیا هم بایدن په میاشتو د لټون نو وروستو کمالا هاریس خپل مرستیاله خوښه کړه. هغه وویل غواړي چې یوه ښځه غوره کړي او دغه شان کمالا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د وړومبۍ تورپوستې ښځې په حیث راوړاندې شوې ده. شپږ 50 کلنه هاریس د کالیفورنیا پخوانی سرنواله ده او په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایدن په مشرۍ د منځلارې ډلې د ډیرو پالیسیو مرسته کوي. خو په تیرو وختونو کې د ځینو جرمونو او نشو په اړه د هغې دریز آزاد خیال یعنی لیبرل او منځلاري دواړه په غوسه کړي دي. د کمالا هاریس مور پلار د بیلابیلو نسلونو سره تړاو لري او کیدی شي دا د هغې په ګټه تمام شوی وي. کمالا ڈی وی هاریس د کال 1964 د اکتوبر په 6 نیټه د کالیفورنیا اوکلند په یو تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده. د داسې وختو چې په امریکا کې توکمیزه بېقراري ډېره وه او هاریس د خپل خور او مور سره کینیډا ته د منتقل کېدو نه وړاندې دیوی ماشومې په حیث په کالیفورنیا کې د سپین پوستو سکول ته په بس کې وړل کېده. هاریس د امریکا په پلازمینه کې د تور پوستو په تاریخي هوارد پوهنتون کې د زده کړو لپاره راستنه شو. په سیاسیاتو او اقتصادیاتو کې تحصیلات وکړل او بیا یې په کال 1989 کې د کالیفورنیا پوهنتون څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هاریس ډیر زر د ځان لپاره د وکیلانو په ټولنه کې نوم وګټلو. په کال 2003 کې په انتخاباتو ګټلو سره د سان فرانسیسکو ضلع سارنوالا غوره کړل شوه. خو هغه وخت د پولیسو د قهر سره مخ شوه چې کله یې د یو پولیس چارواکي په مرګ تورن د یوې ډلې د غړي لپاره د مرګ د سزا غوښتنه انکار وکړه. کمالا هاریس له کال 2004 تر کال 2011 اوه کاله د سان فرانسیسکو د ضلعي سرنوالۍ په چوکۍ پاتې شوه. په دې موده کې د نشو سره د تړلو جرمونو او نورو سرغړونو پر ضد سخت دریس خپل کړ چې په نتیجه کې د عدالت لخوا مجرمانو ته د سزا اورولو کچه لوړه شوه. په یو حواله د جرمونو په ضد د هغې سخت دریس د دې قابله کړه چې د کال 2010 انتخابات وګټي او د کالیفورنیا اټارنی جنرال منتخب شي. د اټارنی جنرال په حیث د غید شپږو کالو د واک مودې د هغه توکمیزې بېقرارۍ سره ټکر وخوړ چې په کال 2013 او کال 2014 کې د پولیسو لخوا د خلکو د ویشتو پر ضد رامنځته شو او په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنې راوچتې شوې. په کال 2006 کې په مینیسوټا کې د پولیسو په ډزو د یو تور پوستي د وجنې نه وروستو هاریس هڅه وکړه چې په دغه لانجمنه موضوع خپل دریز یو څه معتدل وساتي. د کال 2014 په نومبر کې کمال هاریس سینیټر منتخب شو او په تاریخ کې دویمه تور پوستي ښځه وه چې د امریکا په کانګرس کې یو چوکۍ ترلاسه کړه. هغه په ایوان کې د ټرمپ انتظامی د غړیو څخه د سختو پوښتنو او نیوکو لپاره مشهوره وه. د ریپبلیکن ګوند غړیو هڅه کړې چې هغه د یو سخت دریزه یا ریډیکل په نوم یاد کړي. دوی بغیر له شواهدو وایي چې د بایدن ذهني صلاحیتونه کمزوري دي او د سپینې ماڼۍ اصلي مشري به د بایدن نه بلکې هاریس په لاسو کې وي. بیا هم کچری بایدن د کال 2024 په انتخاباتو کې برخه وانخلی نو دا بس ناشونی نوی چې هارس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری د کاندید په توګه راوړاندې شي. په امریکا کې 15 مرستیال ولسمشران بیا وروستو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشری لپاره نومول شوي دي. په دوی کې د ریچرډ نیکسن، والټر مونډال، جارج ډبلیو ایچ بوش، الګور او جو بایدن نومونه شامل دي.
زمون همکار شاهین بونیره او چې د کمل هارس د جون په اړه ورلا رپورت واوریدو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پورې اوري. تاسو یو بل رپورت طرف ته، د سعودي عرب حکومت د بهرنیو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. سعودي چارواکي وایي چې د دې نرمۍ له عملی کېدو سره به په سعودي عرب کې په بهرنیو کارګرانو لګیدلي یو شمیر محدودیتونه لري شي. په سعودي عرب کې میشت بیا یو شمیر کارګران وایي دوی د کفاله په نامه نظام ډیر ځپلی دي. دوی غوښتنه کوي چې بشري حقوقو ته په کتو دي دا نظام په پوره توګه ختم کړل شي. بلخو د قانوني چارو پوهان وایي چې د سعودي عرب حکومت لخوا اعلان شوی دا اوسنۍ بدلونونه پر عامو کارګرانو نه عملي کیږي. زمنګ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې بهرنیو کارګرانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره یې په کفاله نظام کې یو شمیر بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ وزارت د نومبر پر 4 وویل چې دا بدلونونه به د راتلونکي 2020 کال د مارچ له 14 نیټې عملي سي. د یاد وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي بلومبرګ نیوز ته ویلي چې په کفاله نظام کې به د سوی بدلون لمخې نور بهرني کارګران د کار بدلولو، سفر کولو او یا هم په رخصتۍ تلو لپاره د کفیل اجازه ته اړتیا نه لري. نموړي ویلي چې له بدلون سره سم به نور کار ته د نه حاضرېدونکو کارګرانو خلاف داسې رپورټ نه درجېږي چې ګواکې دوی تښتېدلې دي. د ده په وینا داسې رپورټ چې د چا خلاف درج سي نو هغه سړی د قانون له مخې مجرم ګرځي چې د سزا کېدو او یا هم له سعودي عرب څخه د ایستل کېدو خطر ته مخامخ کېدای سي. ستام الحربي ویلي چې دا واړه نه بلکې لوی بدلونونه دي. خو په سعودي عرب کې میشت قانون پوه نثار احمد عمرخیل وایي چې دا بدلونونه پر عامو بهرنیو کارګرانو نه بلکې یوازې پر هغو عمل کیږي چې له حکومت سره په سبسویو کمپنیو او پروژو کې کار کوي.
سعودي کې دوه رقمه کارګر دي، یو شخصي کارګر دي چې سعودي راغواړي د شخصي خدمت لپاره، د کور خدمت لپاره. مثال موټر، شخصي موټروان مده یا شخصي کور کې استرخان مسترخان واري خدمت کوي. دا د سعودي په دوی باندې دغه قانون نه تطبیقي. زیاتره دي منګه بهرنیان چې دي دلته په سعودي مخکې لاغه مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي، ځانونه بیرته شخصي کارګر کړل دي لپاره چې څومره نه ځان نو ساتي. اوس په هر دغه کوم قانون چې راغله دا په هغه خلکو نه تطبیقي کوم چې شخصي کارګر دي. صرف هغه کارګر ته اجازه ورکوي چې مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي.
نثار احمد عمرخیل وویل چې نوې قانون هم د بهرنیو کارګرانو ته په پوره توګه د کار بدلولو اجازه نه ورکوي، بلکې د تړون لمخې به یو کال کار کوي او له هغه وروسته بیا کولای شي چې ځان ته بل کار پیدا او پیل کړي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ مرستیال وزیر ستام الحربي هم دا منلی چې دا قانون د عرب وګړو پر هغو شخصي مزدورانو نه عمل کیږي چې شمیر یې د په وینا 3.5 میلیونه دی. خو ستام الحربي زیاته کړي چې د دې شخصي کارګرانو په اړه موجود محدودیتونو ته هم لسره کتنه روانه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ تیر اونۍ ویل د خلیجی هیوادونو یو تر ټولو سخت کفاله نظام په سعودي عرب کې موجود دی. د یاد سازمان په وینا دا نظام ځورونو، په زور پر کار مجبورولو، انساني قاچاق او د غلامۍ په څیر حالاتو ته لار جوړوي. په سعودي عرب کې میشتو یو شمیر پښتنو مزدورانو مشال رډې ته ویل چې په سعودي عرب کې موجود کفیل نظام دوی ډیر ځورولی دی. د خیبر پښتونخوا له 400 سره اړه لرونکی نور محمد وای ل تیرو څه باندې اتو کالو راځي په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د دپو وینا تر غلامی کم نه ده. دی وای په کور کې شپاړس تنه لري خو د آمدن وسیله یې د نه برابر ده. دی وای د دې لپاره یې په پیمنټ ټریکټر اخیستی و چې د سعودي عرب د ویزې لپاره 3.5 ریال برابر کړي. دی وای چې سعودي ته ورسېدی نو هم تر اوو میاشتو بیروزګار ګرځېدی.
نو میاشتې زه د دې د وجې په دیره کې ناستم چې ما سره اقامه نه وه، زه بار نه شم وتی. کپیل لانه پاسپورټ اغستی او ادې ګاټې به راسه کولی چې اقامه به په دې هفته کې جوړېږي، په دې بله کې جوړېږي، په دې میاشت کې جوړېږي، په دې بله کې جوړېږي، په دې کې اووه میاشتې تېرې شولې. نو ما دغه ګزاره کوله چې دلته را باندې داسې د پیجنګلو چې کوم کسانو د پاکستان زما ملګري یا رشته دار هغوی نه قرض اخله، چا نه 1500 اخله، چا نه 1000 ریال اخله، په هغې کې تقریبا 15-16 ریال په ما باندې قرضې مرضی راوختې وي.
دی وای چې کله د دې کفیل له ځورونو ډیر تنګ سوی وو نو یې ډیر په مشکل ځان ورڅخه خلاص کړی وو او له بل کفیل سره یې کار پیل کړی وو. دی وای دویم کفیل هم د اقامې نوي کولو لپاره دومره پیسې ورڅخه اخیستې وې چې د ده په وینا د یو مزدور لپاره یې پوره کول ډیر ګران کار وو. نوموړی وای دې کفیل د اقامې نوي کولو لپاره ورڅخه 14.5 ریال غوښتي وو خو بیا یې هم د دوو کالو اقامه نه وه ورکړې.
ما ولا 1000 ریال په وخت ورکړه، مال دا 1000 ریال واخله او زه زه تعالی د نورو پیسو کوشش کوم چې تعالی نورې پیسې د 14.5 د زره پورا کوم. ما ته ویل چې زه سیدا هغه 1000 ریال زه سې خو دی وی خو دی چې 15 میاشتې اقامه کې خو ختم شي او 15 میاشتې به کې تیرې شوري. بیا زه وراله ما وته ویل دا اقامه زما 15 میاشتې وشوي ختمه ده او مال دا اقامه نه وی کوم، باقي پیسې مې در برابرې کړې دي. نو بس ته ماته ویلې چې اوس خو د دوو کالو اقامه نه وی کې اوس به د یو کال اقامه درکوم. ما چې یو کال اقامه نه وی کنه 100 روپۍ ورانه اخلي. نو ماته ویل چې یو کاته وکړه، نو ماته چې 3000 ریال راکړي دي، 2000 ریال نور راکړه چې 5000 د کال اقامه درکوم. ما چې صحیح ده 2000 مې ور کال اقامه را ده راکړه. 15 میاشتې خو پکې تیرې شوې وي، مخکې 1 میاشتې پکې پاتې وي. نو هغه 1 میاشتې چې را نږدې شوې نو زه بیا مو ته سوال جواب وکړم چې څنګه چل دی مال اقامه نه وی کې کسه طریقه کې. ماته ویل چې 2500 ریال به راکړي اقامه به د دوو کالو درکوم. ما وته ویل 2500 زه کم ځای نه، ما خو ستا 14.5 نه شو پوره کولی.
نور محمد وای چې بیا یې کله له مجبورۍ له دې کفیل څخه هم د کفالې اړولو هڅه وکړه نو کفیل ورته پر پاسپورټ هغه سټمپ لګولی و چې له سعودي عرب څخه دی وایستل سي. د خیبر پښتونخوا له سوات سر اړه لرونکی اعجاز احمد وای 12 کال وړاندې په 2000 ریاله د سعودي عرب ویزا اخیستې وه او بیا چې کله هلته تللی وو نو په 1400 تنخواه یې هم ځان ساتلی وو او هم یې هغه پور ادا کړی وو. اعجاز احمد وای تر نهو کالو یوازې لدی کبل کور ته نه وتللی چې کفیل اجازه نه ورکوله.
ټیم کې مې کفیل تر شوټه وینا کړو ما شوټه راته ولا غوي هر روزانه مال کړو به خامنې وک کله به ودا او صدور بنځه مشه ته پرېشار ول کړه کو دم وژنن بدلې خامنې وک سوا ونی وک دا بو کو شي خامنې وک دمه ته شوټه ولا غوا ویرا زما مرزي زه راته شوټه نه لا کوم ما کور کې ته خلک پته ما کړی جار زو پته اورځ باندې درځم ټیکټ مې اغستې یو هل تر دخل کو انتظار کو بنځه کاله مستری وګو دی باندې بیا شو شوټه باندې لا کوم راځي دلا سما وې زه خراب شو راغه خپل کارو کو به سي زمانه واه 4.5 زما کپلې زوا وخته
د شمالی وزیرستان نور رحمان داوڑ له تیرو څه باندې لسو کالو راځي په سعودي عرب کې مزدوري کوي. دی وای کفیل یو پلو په خپل له بهرنیو مزدورانو سره بد چلند کوي او بیا چې کله مزدور ځان بل کفیل ته اړوي نو دوی ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي.
د حکومت بچ کم فیس مقرر وو د اقامې هغه په هغه وخت کې 1200 او دبا 4000 5000 ریالات اخستل. نو په دې خاطر کچر دا روپی با منگ سر نوی هم نو دا با منگ پا هر صورت ورطا پیدا کولی اور تا پیدا کری می دی لکا دا حکومت فیس نا علاوہ دوی زمنگ نا ډیر زیات زیات روپیا خشت دی او دا خالی یو زل نا هر کال او بیا چی ویزابه می تی بدلا کا مطلب ویزامه بدلا کړی دا یو کفیل نه بل کفیل تھا دا هم سه خاص په حکومت کې دا حق نشته کفیل تا چی غنی دی پیسې غوړیا هبم په خپل مرضی ک 15000 به در نه واخسته ک 14000 به در نه واخسته زمنه خپل 15000 ریال خشت دی چې دا یو کفیل نبل کفیل ته ویزا اړو.
نور رحمان داوړ ویل چې په کفاله نظام کې د بهرنیو مزدورانو لپاره د نور ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کفیل وطن ته د تګ اجازه نه ورکوي.
زما دلته په وطن کې بیماران وي، والد صاحب مې بیمار و، اما ورته ډیر زیات مینت وکړم چې بابا جان مې بیمار دی، نو نه هو غریب الموت دی، نو باید چې زه لاړ شم. او ما خپل اګریمنټ هم ورسره پوره کړی و دوه کاله، خو بیا هم د برته اخوا دیخوا کول چې داسې داسې اتم میاشتې په ما زیاتې تېرې کړې، اتم میاشتې. نو بالاخره بس چې ښه زړه یخ شو بیا چوټي راکړه، ګنی ډېر په مشکله مې ځان تېره خلاص کړه.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو څه باندې 40 کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دی وای په سعودي عرب کې د میشتو پاکستانی وګړو زیاته برخه د پښتنو ده.
سعودی عربستان کې دا وخت چې دی 2.5 میلیونه ټول پاکستانیان دي، او په دغه کې د پښتنو فیصدی د 80% څخه زیات دي، مطلب د 15 لسو نواله د 14 لکو پورې پښتانه په سعودی عربستان کې ژوند کوي.
په سعودی عرب کې دا وخت په مجموعي توګه 10 میلیونه بهرني کارګران کار کوي، که څه هم زیاتره مزدوران د کفیل له نظام سر ټکوي، خو ځینې داسې کفیلان هم شته چې له خپلو مزدورانو سره وړ او قانوني چلند کوي.
د بوریوال کاکړ رپورت مو اوریدو چې د سعودي عرب حکومت له خوا د بهرنیو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ په اړه وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال رادیو مجله
په 4 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري رازو د دې غړی اخري رپورت طرف ته. د خیبر ضلع د لوبو منتظمین او لوبغاړي وای هلته اوس هم د لوبو د میدانونو ډیر کمی دی چې لوجي د نوو لوبغاړو صلاحیتونه ضایع کیږي. صوبایي حکومت دې زر تر زره نوي میدانونه جوړولو سره لوبغاړو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي بیا وایي دوی د ایوي منصوبې لاندې په خیبر ضلع کې سروي روانه کړې ده او یو شمیر میدانونه به پکې جوړوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د مختلفو لوبو اتحادیو عہدیداران او لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې لوبغاړو ته سهولتونه ورکړل شي. د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړی اتیق شینواره مشال ریډیو ته وای چې خیبر یو شمیر قومي او نړیوال لوبغاړي پیدا کړي، خو تر اوسه د لوبو میدانونو او نورو سهولتونو نه محروم دي.
په کرکټ کې تاسو وګورئ اوس زموږ د علاقې شینشاه پریدي نېشنل ټیم حصہ ده، تاسو وینئ د علاقې څومره ښکلې پخکاري. بیا په تیر کلونو کې په فوټبال پلیران تاسو وګورئ پاخ کې ورلد کلاس پلیران پیدا شوي دي، او د لنډي کوتل خاورې پلیر پیدا کړی دی، خو هغه په بیګ باش کې لوبګي او هغه په نورو لیګونو کې لوبګي، نور دنیا لم هغه فائدہ ورکوي. نو زمونږ د علاقې دا پلیران چې کوم دي، دا مخکې په فوټبال کې مونږه پروفیشنل لیګونه کړي دي، نور ملکونو له تلیو، هغه ځای کې مونږه په پاکستان د طرف نه تلیو، او داسې کرکټ کې اوس روان دي. نور پلیران ډېر سټین بای باندې دي، خو هغه اخیری او کراس دی، اخیری او هدف دی، هغه نور ته میلاوږي. هغه وجه دا ده چې هغه بیسک نه جوړېږي، په لنډي کوتل کې چې کوم بنیاد دی هغه صحیح نه جوړېږي. که اکیډمیانې جوړې شوې، کرکټ اکیډمي وګوره، فوټبال اکیډمي سره لې نشته دی، پراپر کلب نشته دی چې هغه روزانه پیوځ باندې ٹریننگ کا. اوجہ دا ہے چلتا سہولتوں نشتا ہے، التا گراؤنڈوں نشتا ہے، التا پراپر کوچ نشتا ہے، التا اویئرنس تو نو لور کے چیرا تو ستاوس دا ټایم دې ځان جوړ کا نو زه ما کچرته دا سہولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکو او مونږ بم په نامه پکیږي د خیبر ډیسټریک او د پاکستان
د خیبر ضلع د ټیبل ټینس اتحادی جنرال سیکرټری نصیب شاه شینوار وایي
مونگا پا نیشنل لیول باندے قومی سطح باندے دیر بہترین دا ٹیبل ٹینس کھلاڑیان پیدا کری دی پا بین صوبائی گیمز کے پا اسلام آباد کی مونگا دا مرج ضلعے چکمی دی ایکس فاٹا پا خوانہ فاٹا چکم ٹیم مونگا تا ریپریزنٹ کرا ہو ہاگا مونگا پا ٹول پاکستان کے دریم پوزیشن ہم تر لاسا کرا ہو دل تا دیر زیاد ٹیلنٹ دا دل تا دیر کھلاڑیان پیدا شوی دی پا دے انڈور گیمز کی چکم حال کشی دے ننا خود بد امرگا دل تا چکم دے سہولیات چکم دے ہغا نشتا دے نو مونگا تا دل تا دیر زیاد دا انڈور جمنیزیم دا چونکہ دا انڈور گیم دا ٹیبل ٹینس دے دا پارا انڈور فیسیلیٹی پکار دا دل تا پا پوری تو باندے یعنی ایمرجنسی اگا لیول باندے جی چی یو سپورٹس کمپلیکس جوڑ شی غٹ نو دا با دیر غٹا خبر ویزی کچی لندو کو تل دل تا دیر کلاریان پیدا کری دی خوب بعد مرگا دل تا سپورٹس کمپلیکس نشتا
دا خبر پختنخوا دو لوبو ڈائریکٹریٹ یا چارواک مراد علی وائی د صوبائی حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې با خیبر ضلع کې هم لوبغاړو ته سہولتونه ورکول شي او د لپاره سروي روانه ده
د 1000 کمپلینټ فیسیلیټیز دی نو پروجیکټ دی د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منځوري شوې دي موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلیټیز پرووایډ کو په هر قسم جهاز کو فوټبال دی کو کرکټ دی کو ټیبل ټینس دی کو سکواش دی په هر یو سکیم باندې موږ سره بجټ دی کم سے کم 50 لاکھ روپۍ دی نو د دې چې سونه کمیونټي سونه سایټس موږ ته خی نو د دې باندې بدی سی ان ڈبلیو والا موږ کنسرن دی سو سب دی پدی باندې پی سی ونی جوړیږي دا پی سی ونی موږ ته سبمټ کیږي او سکیمز کې د بجټ پکې پرابلم دی وجه نه شچ دی پروف بجټ دی پی سی ون ار سم موږ ته شوی صرف سایز ائیډنټیفیکیشن دی
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دا میدانونه به په نورو قبایلی ضلعو کې هم جوړوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو او رید مشال ریڈیو د نننیو نه ساتخ پرونو د پای شیبیر رسیدي دی یو زل بیا بوریوال کاکړ توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډی زرته وړاندې کړی
پاکستان جمهوری تحریک وای د نومبر پر 14مه بعد د تحریک غړي ګوندونه پر داس یو تړون لاسلیک کوي چې لمخې به د تحریک چارې سم منظم کړل شي د خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړې ده مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې وکړه د افغانستان په برمل او ګلانو کیم کې میش د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل سیمو ته ستانه کړي د دې کډوالو مشر حاجی عبدالرزاق د نومبر پر 8مه مشال رډي توویل چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري دوی ویل د پاکستان له حکومت نور څه نه غواړي یوازې د خپل سیمو ته ستانه کړي د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ وتنه وجلی او شپږ نور ټپي کړي دي د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د نومبر پر 8مه مشال راډي تول چې د وسلوالو په دې درو مرمۍ کې په وجلسو کې دوه مرمنی او 15 ماشومان شامل دي د پوینا په ټپي سو کې هم څلور ماشومان او دوه نارینه دي وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي په بیلاروس کې د حکومت ضد احتجاجونو پر مهال تر زر زیات کسان نیول شوی دي د ویاسنا په نامه د بشري حقوقو ډلې ویلي چې پولیسو د نومبر پر 8مه 1024 کسان نیول دي په نیول شوو کې لږ تر لږه شپږ خبريالان هم شامل دي په عراق کې امنیتي او د صحت څانګې چارواکي وایي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې ډلې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې لږ تر لږه 11 تنه وژلې دي دوی وایي چې وسلوالو د برید د نومبر پر 8مه ناوخته هلته د څار پر یو داسې ټاور کړی دی چې چاریا د حکومت ملاتړ لرونکي قبایلي ځواک لخوا پر مخ وړل کېدی
ل لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بوریوال کاکړ زمنګ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیور ریډیو خبرونه اوریدلی شي. تر بیا مو په مخه خاد او آباد اوسئ.